بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینه والو، حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 8مې او د 2020 میلادي کال د اګست له 15مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په عراق کې د وار مخکې پارلماني انتخاباتو او د دغه هیواد د ډلو ټپلو د مشورو په باب ده. بیا هم د رهبرۍ د لیتوګې د لړۍ نننۍ برخه دراورو، او د خبرونې په ورپسې برخه کې هم د ستاسو په خطونو، پیغامونو، برېښنالیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو دغه راز خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. په studio.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې، وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په اټومي ریاکټر کې ماډرن سنټرفیوژونه په تر ټولو ښه کیفیت سره فعال دي. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 40 کسان قرباني کړل. د ایران او پاکستان د تجارتي مبادلاتو زیاتیدا د وخت ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي په افغانستان کې انساني غمیزې د بانکونو د محدودیتونو له امله دي، او د لبنان حزب الله غورځنګ مبارزان وایي که سیونیستي رژیم کومه تیروتنه وکړي نو طالبی به له خاورو سره خاورې کړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې وروسته. د کربلا له شپږ میاشتنی تنکی شاهزاده اصغر سره د میاندو او ماشومانو عشق نندارې ته وړاندې شو. دا محرم الحرم له لومړۍ جمعې سره په یو وخت نن د حسیني شیرخوارانو نړیوالې دستورې د ایران په اسلامي جمهوریت کې په 5,500 ځایونو کې او دغه راز د نړۍ په 45 هیوادونو کې ترسره شوې. دا محرم د میاشتې په لومړۍ ورځ هر کال د حضرت امام حسین علیه السلام د شپږ میاشتنی زوی شهزاده علی اصغر علیه السلام په یاد کې د حسیني تنکی ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ په درست ایران کې او د پاکستان، هندوستان، بحرین، عراق، عربستان، ترکیه، افغانستان په شمول د نړۍ په کابو 45 هیوادونو کې د حسیني تنکی ماشوم نړیواله ورځ په پرتم سره ولمانځل شوه، او د شیدو څخونکو ماشومانو میاندو خپل بچی د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف د قیام په خاطر قربانۍ ته وړاندې کړل. په تهران کې د حسیني تنکی ماشومانو مرکزی دستورې د حضرت امام خمینی په عیدګاه کې ترسره شوې، او میاندو له خپلو تنکی ماشومانو سره یو ځای د حضرت امام حسین علیه السلام او د شهزاده علی اصغر په غم کې ویر او ماتم وکړ. د کربلا په واقعې کې په میدان کې حضرت امام حسین علیه السلام په ډاګه اعلان وکړ، زما مقصد د اسلامي ضد حکومت رسوا کول او د امر بالمعروف او نهی از منکر باندې عمل کول او د ظالم او ستمګر په وړاندې کلک درېدل دي. د حضرت امام حسین علیه السلام د غورځنګ درسونه د درست نړۍ بشریت او د درست خلقت جغرافیه او تاریخ سره اړه لري، او هیڅ کله هم څوک نشي محدودولی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی د ایران اسلامي جمهوریت اټومي پرمختګونو ته په اشاره سره وویل، د ایران آی آر سکس نومي ماډرن سنټرفیوژونه او پلیټونه په تر ټولو ښه کارچارو کیفیت سره کارول کیږي. د اګست په دوامه نیټه د ایران د اټومي انرژي د ادارې چارواکو د نوو او ماډرنو سلګونو سنټرفیوژونو د کارولو فرمان صادر کړی چې پکې آی آر سکس او آی آر ون ماډرن سنټرفیوژونه هم تر سترګو کیږي. خاغلی اسلامی لال عالم ټلویزیون چینل سره په خبرو کې ویل، د آی آر سکس ډوله زر ماډرن او سنټرفیوژونو نصبول د عراق د اټومي ریاکټر پلانونه او د یورانیم او شل فیصدي په خول د ایران د اسلامي شورا د یا پارلمان د ټینګار وړ موریدونه و چې دغه ټول د قانون په اساس ترسره شول. د ایران پارلمان له جمعې نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او د ایران د ولس په ضد د بندیزونو د اعمالې دا او د نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د خپلو ژمنو په اجرا کې د اروپایانو د پاتې راتلو په غبرګون کې د 2000 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایران د ملت د ګټو د ساتنې او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اکشنومي قانون تصویب کړ. محمد اسلامی د دې خبرې په کولو سره چې امریکا د بندیز لګولو په ویروس ککړه ده وویل، داسې لوری چې جامع نړیواله ټیمي موافقه یې لاسلیک کړي خو خپل ژمنې پوره نه دي کړي او پر ایران یې دوه برابره بندیزونه وتپل. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر دغه راز ټینګار وکړ، د ایران اقدامات د بندیزونو د لغوه کېدا په لړ کې دي خو څو امریکا پوه شي چې په دغو پلان شویو تورونو سره به هیڅ نتیجې ته ونه رسیږي. د ایران د اټومي مرکزي ټیم مشر علي باکری کنی چې پرون د اټومي خبرو اترو د روانې مرحلې کې د ګډون لپاره ویانا ته تللې، نن سهار د روسیې د اټومي مرکزي ټیم له مشر اولیانوف سره لید کتک کړي او د خبرو اترو د نتیجو په باب یې ورسره مشورې هم کړي. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ، د ایران د اټومي مرکزي ټیم مشر علي باکری کنی پرون هم په جلا جلا توګه د اټومي خبرو اترو له مرستیال غږملونکي او د اروپي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر له مرستیال انریکا مورا او د استرالیا له مرستیال خارجه وزیر پیټر لاونسکی ټینفن ټل سره هم لید کتک وکړي. ټاکل شوی دا د ایران او څلور جمع یو ډلې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په مختلفو فارمټونو کې ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار محمد رضا قرائی اشتیانی نن په یو لړ څرګندونو کې وویل، په تیرو څلورو میاشتو کې د دغه وزارت ټولګو د غیر فوجي خدماتو او محصولاتو په تولید او د هیواد صنعت او خصوصي برخې ته په وړاندې کولو کې د تیر کال ورته مودې سره په پرتله کې دوه نیم برابره زیات وده کړې ده. سردار اشتیانی په وروستیو کلونو کې د ایران د دفاع وزارت پرمختګونو ته په اشاره سره هم وویل، د ایران د دفاعي صنعت له توانمنیو او ماډرن ټکنالوژیو څخه د هیواد په صنعت او خصوصي برخې کې استفاده کیږي. د ایران دفاع وزیر خانه کړې ده دغه وزارت د هوایی سمندري مځکني ریلی د الکترونیک او مهندسي تخصصي بحثونو او د تیلو او پیټروکیمیکل چارو په مختلفو حوزو کې فعالیتونه کوي. هغه ټینګار وکړ، د تجهیزاتو او وسلو په مختلفو اړخونو کې د ایران د پوځ پښتیبانی د دفاع وزارت د ذاتی دندو یو برخه ده، خو د هیواد د صنعت له ودې سره مرسته هم زموږ د دندو یو برخه تعریف شوې ده. د تهران د جمیل منځ خطیب ټینګار کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت نظام مسولانو د هیواد اقتصاد ته لایټمی خبرو تر سره غوټه نه دا ورکړي او د بندیزونو د شنډولو لارې تعقیبوي. د تهران د جمیل منځ خطیب حجت الاسلام محمد جواد حاج علي اکبري د دې اونۍ د عبادی سیاسي جمیل منځ په خطبه کې د نړیوالو اټومي خبرو تر په باب وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت نظام مسولانو د هیواد اقتصاد ته د اټومي خبرو تر له بهر سره غوټه نه دا ورکړي او د بندیزونو د شنډولو لارې چارې تعقیبوي. نظام فیصله کړې ده چې د بندیزونو د شنډولو د موضوع تر پای پورې مقاومت کوي او د ستراتیژیک اقدام قانون هم په قوت او قدرت سره اجرا کوي. حاج علي اکبري د غراز زیاته کړې ده، د یورانیم د پخولو د فعالیت په باب مداسې شوق پارونکي خبرونه واوریدل چې مسولان په قوت سره دغه لارې ته دوام ورکوي او د ملت د حقوقو په قدرت سره دفاع کوي. د تهران د جمیل منځ خطیب هم تهرزو ال د بندیزونو د ختمولو لپاره د خبرو اترو په چورلیس کې د ایران حوصلمند او سرلوړی مرکچی ټیم به هم په دغه ډګر کې هوښیار او پریکنده دفاع وکړي. هغه روښانه کړی دا مونږ خپلو دښمنانو او نړۍ خورې امریکا او د خبرو اترو مقابل لورو ته وایو چې ایران دې نه امتحانوي، که خبرو اترو ته ضرورت لري چې لري د دغه مظلوم او قدرتمند ملت له شرایطو سره پخلا شي او له خپلو زیات غوښتو څخه لاس واخلي. د کرونا منحوس ویرس په ایران کې نور وڅلوېښت کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ، د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په ایران کې د کورونای ویرس د ککړېدا له امله په تېر شو ورځو کې د نورو وڅلوېښت کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,02,312 تنو ته ورسېده. په راپور کې ویل شوي دي په تېرو 24 ساعتونو کې د نړیوالو معیارونو په اساس په درست ایران کې په کرونا ویروس نور 5,445 کسان ککړ شوي چې له دوی سره د درستو ککړو کسانو شمیر 4,01,015 تنو ته زیات شوی او دغه راز په درملنې پسې په ایران کې تر دې دمه 4,095,860 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. دغه راز ویل شوي دي په تېر شو ورځو کې په درست ایران کې نور 5,502 کرونایي واکسن هم پچکاري شوی دی. د پاکستان د تجارتي چارو وزارت د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیزو تجارت د پیاوړتیا لپاره په تېر اپریل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي شیانو د مبادلې د لارو چارو د عملي کولو لپاره یو قانون او ضابطه تصویب کړي چې په دغه اقدام سره تمه کیږي د ایران او پاکستان دوه اړخیز اقتصادي مبادلات تر 2023 کال پورې 5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. همدارس د پاکستان تجارتي ټولنې له ایران سره د پاکستان د دوه اړخیزو تجارتي مبادلاتو د زیاتېدا غوښتنه کړې ده. طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا ډرونز حمله بیا تکرار نشي. انډیپندنت خبرونې راپور ورکړی، طالبانو د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن د وروستي ادعا په باب د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د افغانستان حکومت په افغانستان کې د القاعدې د رهبر منځواهري د شتون په باب هیڅ اطلاعات نه درلودل او امریکا باید په افغانستان کې د بیلوټ الوتکو عملیات تکراری نه کړي. او د لبنان حزب الله غورځنګ د مرکزي شورا غړي شیخ نبیل قاوو د سیونیستي رژیم د روسي ګواښونو په غبرګون کې د لبنان د زاهیه سیمې د تباه کولو په مقابل کې ویلي دي د تل ابیب لخ خاورو سره د خاورې کولو کلک هوډ لري. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غیر عزت مرور دن کو سم خپل سیاسی تبصرہ در آورو چھ پیرا کی دوار مخی پارلیمانی انتخاباتو او د عراقی ډلو ټپلو د سلام مشورو په باب ده. په عراق کې د سیاسي بحران په زیاتېدا سره دغه هیواد سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو له سیاسي بندونو د وتلو په باب کومې حل لارې ته د رسېدا لپاره سیاسي مشورې زیاتې کړې دي او داسې بریښي د وار مخکې پارلماني انتخاباتو پر ترسره کې د کومې اجماع ته پر رسېدا دي. په عراق کې د 2018 میلادي کال په اکتوبر کې د پارلماني وار مخکې انتخاباتو د ترسره کېدا څخه د پاسه 300 ورځې تیریږي، خو سیاسی ډلې ټپلې تر دې دمه د یو نوي حکومت په جوړولو کې بریالي شوې نه دي او هم هغه راز د مصطفی کاظمی موقتی حکومت په واک کې دی. په تیرو دوو اونیو کې د اهلي تشیع غګمل چوکاټ نومې ائتلاف د وړاندیزي لومړی وزیر په توګه د محمد شیا السوډانی نامه معرفي کړې ده، خو دغه فیصله د مقتدا صدر له غبرګون سره مخ شوې او د صدر بهیر پلویانو په بغداد کې په غونډو جوړولو سره دو ځله د عراق په پارلمان یرغل وکړ څو په دغه هیواد کې سیاسي بحران اوج ته ورسیږي. له دغو پیښو وروسته د سیاسي مشورو تازه مرحله ترسره شوه او داسې ښکاري د یو بل پارلماني وار مخکې انتخاباتو د ترسره کېدا په باب په عراق کې کومه اجماع رامنځته کیدون کې ده. د تیر کال د اکتوبر میاشتې انتخابات هم په عراق کې لومړنی وار مخکې انتخابات وو. د وار مخکې پارلماني انتخاباتو ترسره کېده وړاندیز له دې مخکې د مقتدا صدر په شمول د ځینو شخصیتونو لخوا مطرح شوی وو. د عراق غمل چوکاټ نومې ستر ائتلاف چې د عراق یو اوسنی تر ټولو ستر سیاسي لوبغاړی ائتلاف دی، نن سهار وختي یې په یوې اعلامیې کې ټینګار کړی دی د وار مخکې پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره د یوې امن فضا د تامینولو او په دې اړه د ملي اجماع له ترلاسه کېدا وروسته د دغه شان انتخاباتو په شمول د ولس د ګټو د پوره کېدا او د سیاسي بحرانونو د حل لپاره د هر یو قانوني بهیر ملاتړ کوي. د عراق موقت لومړی وزیر مصطفی الکاظمی او د صدر بهیر رهبر مقتدا صدر هم د دغه حل لارې هرکلی کړی دی. په عین حال کې دغه حل لاره تلویحاً له یو لړ نیوکو سره هم مخامخ شوې ده. د غږ ملوونکي چوکاټ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې وار مخکې انتخابات به هاله ګټه ولري چې له بل هر شي مخکې د قانوني ارګانونو لکه پارلمان ته د احترام په سترګه وکتل شي. که داسې نه وي نو بیا انتخابات به هم هیڅ ګټه ونه لري. د عراق پخوانی لومړی وزیر نوري مالکي هم که څه هم د وار مخکې پارلماني انتخاباتو ملاتړ کړی خو په عین حال کې ټینګار کړی دی د هر وار مخکې پارلماني انتخاباتو ترسره کېدا باید د اساسي قانون او ملي اجماع په اساس وي، داسې چې ملي وحدت پیاوړې کړي. په بل وینا وار مخکې پارلماني انتخابات به هله ګټور وي چې د ملي وحدت پیاوړتیا سبب شي. د 13 اکتوبر میاشتې د وار مخکې پارلماني انتخاباتو اصلي نتیجه او آؤٹ پټ د ملي وحدت کمزورتیا او د عراق په سیاسي ډلو ټپلو کې اختلافات او قبیله پالنه و. په نه حال کې وار مخکې انتخابات به هله کار جوړ وي او عراق له سیاسي بندونه وستل شي چې په سیاسي جوړښت باندې اعتماد موجود وي او د انتخاباتو ترسره کوونکي هم د شفاف او سالمو انتخاباتو د ترسره کېدا زمينه برابر کړي. یو داسې موضوع چې نوري مالکي هم ور باندې ټینګار کړی دی. وروسته ټکه دا چې د وار مخکې انتخابات به د عراق لپاره چې مناسب اقتصادي شرایط هم نه لري درنه لګښتونه ولري او که نتیجې د درستو عراقي ډلو ټپلو د منلو وړ نه شي یا سیاسي ډلې له سیاسي بندونه د وتلو لپاره اجماع ونه لرل شي نو د عراق سیاسي جوړښت به د درون تاوان ورسوي او حتی د سیاسي دړې وړې کېدا احتمال هم شته دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی ل خپل محترم کار
عبدالمجید دورانی سره
د رهبری د لیکوبو نومې لړۍ لاننني برخه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شي. په دغه مطلب کې د ټول ایران د جمیل منزل امامانو سره د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د لیدو کاتو په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. Thank you.
گرانو اوریدونکو د روان 1400 هجری لمریز کال د زمری یا اسد د میاشتې په 15 نیټه د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران د اسلامي جمهوریت د جمیل مانزه له امامانو سره وکتل. څه د پاسه څلوېښت کلونه کېږي چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او د اسلامي نظام په پلي کېدا سره په لومړي ځل د تهران د جمعې لمونځ قائم شو. له هغه وخت راهیسې تر دې دمه هره اونۍ د خلکو مختلفې پرګنې په ډیر شوق او ولولې سره د جمعې لمانځه د ځای په لور ځي او په یو زړهتوب او مهربانۍ سره دغه سیاسي او مذهبي دستوري ترسره کوي. د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی له نظره د جمعې لمونځ یوازې په یو جومات کې د لمونځ قائمول نه دی، بلکې دا په دغه ښار کې یو ډیره لویا او مهمه ښکارنده او پیښه ده، او د هغو خصوصیاتو په خاطر چې لري یو په سلو کې سل استثنایی فریضه ده. که څه هم حج یو لویا مجموعه او غونډه ده، خو د دغه لمانځه په ژورتیا کې یو لړ خصوصیتونه نغښتي دي چې دا له حج نه هم لا استثنایی او ځانګړې کوي. دوی د غرض وفرمایل د حیات طیبه دوه اساسي عاملان د جمعې لمونځ سره ګنډلې دي او غوټه یې خوړلې ده. دغه دوه عوامل څه دي؟ یو ذکر الله، یو ولسی شتون. دا حیات طیبه ځینې ارکان لري، خو د دوی د ارکانو تر ټولو مهمه برخه دغه دوه رکنونه دي، یعنی یو خدای تعالی جل جلاله ته توجه، خدای ته مخ اړول، او بل هم ولسی اجتماع او ولسی شتون. دا دواړه ځانګړنې د جمعې په لمانځه کې رایوځای شوې دي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د جمعې لمانځه دوهم استثنایي عامل په برکتونو او آثارو کې ذکر کړی چې په عامو حاضرینو باندې په ډله ایز ډول نازلیږي، چې په هغو کې یو دا چې کله ټول په یو ځای د الله تعالی ذکر کوي نو هغه په زړه پورې آرامښ چې د انسان په نصیب کې کیږي د جمعې لمانځه په ټول کې پراختیا مومي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز وفرمایل دغه اجتماع په اسلام کې یو عجیبه شی دی، په خپله ولسی شتون او اجتماع یو ډیر مهم شی دی. دلته ده چې تاسو باید احساس وکړئ که د دې اونۍ د جمعې لمونځ ستاسو د یوې میاشتې مخکې جمعې لمانځه څخه کم خلک ولري نو باید اندېښمن شئ. اصلا د کار اساس د خلکو شتون دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د جمعې لمانځه ورپسې خصوصیت د دغه پروګرام دوام وباله او وی ویل کله دغه شان اجتماع موجود وي چې هر اونۍ د یو ښار ډیر خلک په یو ټاکلي ځای کې سره راغونډیږي نو دا یو مهم مرکز کیدلی شي. د یوې ټولنې د ټولو مطرحو او مهمو موضوعګانو لپاره یو قرارګاه کیدلی شي. کله ټاکل شوي وي ټول سره راغونډ شي نو د خلکو په ذهن کې حتما څه مسله راځي او وریادیږي چې ټولنه څه شی ته اړتیا لري. یوه پیښه لري له فکري مسلو رانیولې تر اجتماعي خدماتو پورې، تر ولسی ملګرتیاو پورې، او د نظام تر چمتوالو او بسیج کېدا پورې. هر څه په دغه اونیزې اجتماع کې په دوامدار ډول په یو بل پسې تحقق مومي او وجود پیدا کوي، یعنی وجود پیدا کېدلی شي. په یوه دومره عظمت او اهمیت سره یو ظرفیت شته دی. پر دې اساس دا یوه لویه خزانه ده، یو لوی مهم او ځانګړی فرصت دی چې زما او ستاسو په اختیار کې راکړل شوی دی. د معنویت او سیاست سره اخشل کېده د جمعې لمانځه یوه بله ځانګړنه ده. د جمعې لمانځه خطیب معنویت او تقوا ته د بلنې تر څنګ د خلکو لپاره ورځنۍ پیښې هم بیانوي او کافي او سم اطلاعات بیانوي او تشریح کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د جمعې لمانځه په دغو خصوصیتونو سره د نرم قدرت د نړۍ یوه تر ټولو مهمه کړۍ ګڼي او وایي خصوصیاتو په دغه ټولګې سره کله چې وینو دې نتیجې ته رسیږو چې د اسلامي نظام د نرم قدرت په لړۍ کې د جمعې لمونځ یوه ډیره مهمه کړۍ ده. ځکه نن سبا هغه شی چې غوټه پرانیزي او اغیزې شیندي نرم قدرت دی.
د اسلامي انقلاب سره لارښود د جمعې لمانځه حقيقي ځایګه ته رسیده. د جمعې لمانځه د امامانو د ژوند لرودي او کړچار سره او هم د جمعې لمانځه د خطبو له محتوا سره مشروطه ګڼلې او یادونه کړې چې د جمعې لمانځه امامان هم هغه شان چې د لمانځه په خطبو کې ټول تقوا ته بولي، ځان هم باید د تقوا په ترلاسه کولو او ور باندې په عمل کولو کې تر ډیره حده هڅاند کړي، ځکه که داسې نه وي نو اپوټه نتیجه به ورکړي. د معظم رهبر په تعبیر په قرآن کریم کې شپېته داسې آیتونه راغلي چې له ټولو غواړي تقوا ته مخه کړي. په هغو کې دوه مورده ډېر لړزونکي او د فکر وړ دي. یو د آل عمران سورې آیت دی چې فرمایي اتقوا الله حق تقاته، یعنی تقوا خپل کړی هم هغه شان چې د تقوا حق دی. دا ډیر لوی کار دی. یو هم هغه شان چې په تغابن سوره کې فرمایلی فتقوا الله ما استطعتم، دا ما استطعتم په دې تکیه م کوي چې اوس هر څه چې وتوانید، نه داسې نه ده، یعنی خپل ټول استطاعت وکاروي، خپل ټول امکان وکاروي د تقوا لپاره. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د پاور پسیس پرختنه کې د جمعې لمانځه امامان ولسی سلوک ته، یعنی په خلکو کې شتون او له هغوی سره خبرو اترو ته بولي او فرمایي د خلکو منځ ته ورتلل یو مهم کار دی، پر دې اساس له خلکو ملیرې کېږي او خپل ارتباط یوې خاص ډلې پورې محدود مه ساتي. البته په دغو ټولو کلونو کې د جمعې لمونځ د امامت چینل د انقلابي ارګانونو یوه تر ټولو ولسی برخه پاتې شوې ده. له ځوانانو سره ارتباط او د هغوی لپاره د مناسبو کار کسبونو برابرول د اسلامي انقلاب یوه بله سپارښتنه وه. دوی د هیواد ځوانانو خودجوشه، ګمنامو او بې ادعا ډیرو ډلو فعالیتونو ته په اشارې سره هم د جمعې لمانځه د امامانو دنده له دغو ډلو سره ارتباط او ورڅخه ملاتړ وبلله او وی فرمایل په اجتماعي خدمتونو کې ګډون لکه په طبیعي پیښو کې خلکو سره مرسته او د کورونا له بحران سره په مقابله کې د خلکو په کار راتلل او د اړمنو خلکو لپاره د مؤمنانه مرستو راغونډول د جمعې لمانځه د امامانو د لازمو کارونو یوه برخه ده، چې د جمعې لمانځه ځنې امامان هم انصافاً په دې زمینه کې ښه ځلیدلې دي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغو لیدو کاتو کې په دې خبرې په ټینګار سره چې خطبې باید معنادارې، روزونکې او د عمومي پوښتنو ځواب ویونکې وي، وویل د خطبې ادبیات باید ګرم، په زړه پورې، اتحاد رامنځته کوونکي، بصیرت ښودونکي او ولس ته آرامښت بخښونکي وي، نه دا چې د سټرس، حاشیه جوړونو، روحي ګډوډیو او اوسنیو او راتلونکو حالاتو ته د بدبینیو سبب شي او د غولېدلو او غوړېدلو د یرغل لپاره هم لاسوند رامنځته کړي. دوی د جمعې لمانځه د خطبو یو مهم ماموریت د بدغواړو د دایمي پروپاګندو او سره مقابله وبلله او وی ویل اسلامي جمهوري نظام د دین په شعار سره ډګر ته وارد شوی، پر دې سربیره چې توانېدلې دی ځان وساتي، توانېدلې وده وکړي، توانېدلې دی دغه منطق خپور کړي، توانېدلې دی ریشهیز شي. علم ترکی فزره به مثلا کلمتون طیبتن کشجرتن طیبه، ها همدغه آیت چې تلاوت شو اسلامي جمهوری نظام د لویدیز تمدن مرکز هویت چیلنج په خپل وجود سره په خپل شتون سره باطل کړ. نو ځکه دوی لالهانده او غصه دي. د جنگ نننی ډګر د نرم قدرت ډګر دی او دښمن په دغه میدان کې د شکونو په رامنځته کولو سره د خلک د ایمان په مضبوطې اډانۍ کې په خار پار اچولو پسې او دوی په لمنځه وړلو پسې دی، ځکه چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب عامل او په مقدس دفاع کې او په فتنو او په هر یو ډګر کې د خلکو پراخ شتون او مقاومت د ولس ایمانداره شونه ده. د اسلامي جمهوری نظام د ګران پیغمبر له تعلیماتو څخه بیلګه په اخیستلو سره په مختلفو وړتیاو سره د غوره انسانانو په توګه میرمنې ستایي او د دوی کرامت او عظمت او شان احیا کړی دی. دغه هر اړخیز او مترقی نظر په ټولنې کې د لا فعال رول د لوبونې په لور د میرمنو حرکت لا چټک کړی. په اسلامي حجاب او ستر سره میرمنې په خپل شخصیتي مدار کې په واقع کېدو سره نړیوالو ته د ښځې د رول مختلف رودې او ماډرن بیلګه وړاندې کړې ده. په مختلفو سویو کې د غوره او شو باسواده علمي وړتیاو لرونکو روزنه او د مجاهد او مقاومو خاوندانو او میاندو رول میرمنې ته د انساني نظر محصول او د دوی لپاره د لوړتیا او ودې د زمینې برابرول دي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د میرمنو د لوړتیا او کرامت موضوع د حجاب هغې مسئلې ته په اشاره سره چې په دې وروستیو شپو ورځو کې ترې یوه شخړه رامنځته کوونکې ستونزه جوړه شوې وه وفرمایل، د دې مسئلې حقیقت دا دی چې یوه باشرفه او وړتیا لرونکې ایرانی میرمنه لویدیز ځپلي تمدن ته یو ډیر ستر گزار ورکوي، نو دوی سخت په غوسه دي چې دغه کار میرمنو کړی دی. د اسلامي جمهوری نظام د حرکت له ټولګې ورتیر په تیره بیا یوې ایرانۍ میرمنې د لویدیز ادعاګانو او دروغو ته په ډیر ستر تاوان رسولی دی. هغه څنګه؟ دوی کلونه کېږي چې کابو 200 کلونه کېږي چې وایي ښځه که شرعي او اخلاقي پابندی او دې ته ورته دندو څخه ونه ژغورل شي نو پرمختګ نشي کولی. لوړو سیاسي او اجتماعي مرتبو او لوړو علمي موقعیتونو ته نشي رسیدلی، نو داسې خبرې کوي او ډېر لوړو سیاسي او اجتماعي رتبو ته د ښځې د رسیدو شرطونه همداسې بیانوي. دا ده چې البته دغه اخلاقي پابندۍ ختمې کړي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په تعبیر ایرانی میرمنه په ټولنه کې په خپل توان من او غی شندون کې شتون سره د هر څه په عمل کې دروغ ثابتوي. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د غراز و فرمایل، یو ایرانی میرمنه په درستو ډګرونو کې په اسلامي حجاب او پرده سره په بریالیتوب او سرلوړی سره ظاهره شوې ده.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې ختمیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره رخصت کیږو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
هر کلا راشه.
اوخ کی کڑے بروی طوفان د غم شو، اوخ کی کڑے بروی طوفان د غم شو، شول تازه د زړه زخمونه محرم شو. د لوی او مهربان خدای په نامه د تهران اډو د پښتو خبرونه د هر کل راشه د ګلبان راخکلو ګلانو په دې شیبو کې زو جمیل بنگش لخپل محترم همکار
فاطمی سره
تاسو خواږو خواږو شیرونو پیغامونو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره یو ځل بیا تاسو خدمت ته حاضر شوی په دې هیله چې هر چیر تیاسته ان شاء الله چې روغ جوړ سو کالا او د سلامتیا په جامو به پټو سو. خدای دې وکړي چې تاسو محترم قرآن هم سلامتی او تندرستی وي ان شاء الله.
زه هم په خپل وار خپل قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې ټول دوستان به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ وي. نو له دې مخکې چې ستاسو خپلو لیکنو او شعرونو او پیغامونو ته راوګرځو، باید ووایو چې ستاسو د خوږو لیکنو لپاره او د شو شو بحثونو زموږ د واټساپ ګروپ مینهناک دوستان چې واقعا په مختلفو موضوعګانو کې په زړه پورې بحثونه کوي، بیا هم خپل ښه او غوره نظرونه له موږ سره شریک کړي څو له خپلو اوریدونکو سره یې شریک کړو او ټول ترې پند واخلو او ځینې استفاده وکړو. نو جمیل صاحب، که ستاسو خوښه وي دلته به یوه لنډه شانتمه راخلو او بیا به راوګرځو خپلو قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
بیخي مخوښه ده. خانو یو ځل بیا مو دوستانو ته د هرکلی کوو. اوخ کې کډې براوی طوفان د غم شو. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، د هرکل راشه پروګرام په واټساپ په ګروپ کې مهم عرض کړی چې د محرم الحرام د پاکی میاشتې شپې ورځې دي او له درستو خوږو دوستانو غواړو چې په دې مناسبت او د اسلامي امت د یووالي او وحدت په نسبت له موږ سره خپل خخ شیرونه پندونه غږیز پیغامونه او نور ډېرې ښې لیکنې شریکې کړي چې په هر کله راشه پروګرام کې ورځنې استفاده وکړو. نو په دې اړه زموږ خوږو اوریدونکو چې زیاتره پکې شاعران هم دي راسره ځینې شعرونه او ښې ښې لیکنې شریکې کړي چې انشاءالله وار په وار به په هر کله راشه پروګرام کې له خپلو درستو اوریدونکو سره شریکې کړو. نو یو ځل بیا د ټولو خوږو اوریدونکو مننه کوو.
جمیل صاحب، زو او وخت نه ضایع کوو، دا هم زموږ د ګران قدر ورور امداد بنګش د پاراچنار له زیړان کلي څخه د کربلا د حماسې غورځنګ او پاڅون په باب د حمزه بابا یو ډیر په زړه پورې شعر دی چې البته ځینو دوستانو بیا د حمزه بابا په باب ځینې پوښتنې هم کړې چې بیا به پرې وژغېږو. نو زموږ دغه ډیر قدرمن ورور د حمزه بابا شعر را لېږلې چې خدای بخښلی حمزه بابا د حضرت امام حسین علیه السلام د سپېڅلي حماسې په باب ویلي. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په سر کې وویل، اوخ کې کډ باروي طوفان د غم شو، شو تازه د زړه زخمونه محرم شو، یو په دومي په دې غم د زړګي دم شو، لا سوا می له دې دمه د زړه غم شو. نن به نه ګڼي دا کال چې پرونی دی، گویا هر پروسه کال سرګنی. ابتدا د غم کوم نوی کال دی، په اول چې زړه خپشي بیا خوشحال دی. څوک چې ډیر د امام غم کا ډیر خوشحال شي، د ایمان شجر پدې وښکو نهال شي، د سرور لباس ګنډلې په ملال شي، نقصانونه پیوندونه د کمال شي، لوی زنځیر د رسالت ورته نظر کړه، سلسلې د هدایت ورته نظر کړه، ولایت او امامت ورته نظر کړه، له شروع نه نهایت ورته نظر کړه، انبیا خو همیشه د تخم کر کړه، امامان بیا په وینو او بخوار کړه. چې اسلام له محمد مکمل شو خو په خپل په نبیانو کې افضل شو، کني که په انبیاو کې بهتر وو نو مسیح په امامانو کې سرور وو، کني که د انبیاو د آسمان مر وو نو مسیح په قربانی کې رون قمر وو، کني که په رسالت کې لاسانی وو نو مسیح په قربانی کې لافانی وو، قربانی بیا هم داسې قربانی وو خو
پخپل چې خپل ځان لرا ثانی و، ډیر خو
لوګه تند لاچاری
او پریشانی و،
د نېزو او غشو تورو
ارزانی و،
چې ټولې د دوا او یا شهید کړ، اسلام دوا او یا ټوټه
یزید پلید کړ،
یو ټولې د ساداتو پر مزید کړ، مسلمان تفرقه ورته رسید کرد. اوس هغه په دو او یاو کې ناجی دی چې له
صدق حسنی او حسینی دی، اوس هغه په دو او یاو کې ناجی دی چې له صدق حسنی او حسینی دی. نو ډیر مننه کوو د امداد بنگش صاحب چې د خدای بخیر حمزه بابا د غزل پوری او لایمان ډک شیرونه سره شریک کړي، خدای پاک دې د حمزه بابا په قبر نور او رحمتونه وروه. ګورم مرمن فاطمی زمونږ ای باور دن کې د حمزه بابا د تفکر او مذهب په باب هم یو پوښتنه کړي ده. نو ولدې مخ کې چې مونږ ورته جواب وایو، اوس مونږ ډیرو خواږو او درنو دوستانو او لیکوالانو ورته په ډیر ورین تاندی او په خواږه ژبه د حمزه بابا حقیقت خودلې چې لخپل ټول اوریدونکو سره هم شریکو. از مونږ ای باور دن کې پوښتنه کړي چې آیا څوک رته دا ویل شي چې حمزه بابا په مذهب څوک وو، آیا حمزه بابا شیعو او کا اهل تسنن؟ نو اول خو افسوس کو چې مونږ باید شیعه او سنی مسلو کې ځنه خیل کړو، ځکه چې دا دواړه د یو بدن دوا مټونه دي او لایو بل هیڅ کله هم بیا نشي جلا کېدل. مې فاطمی نو خوب نور خبره وګدو نه او راګرزو د غملګری ته مونږه د یو لیکوال اوریدونکې د حمزه بابا متعلق مختصر معرفي ده چې حمزه بابا څوک وو. زمونږ یو لیکوال ملګری ورته په جواب کې لیکلي، حمزه بابا یو پوخ مسلمان او د اهل بیت او عاشق وو او خاده ده چې انسان د هغه په شان ژوند تیر کړي چې سنیان وایي سنی وو او شیعه وایي چې شیعه وو او صوفیان وایي چې صوفی وو او ځینې نور بیا وایي چې حمزه بابا افضلی وو. نو د ډېر خټه کې د اشاره کړی ده، باید انسان چې داسې ژوند تیر کړي چې هر څوک وایي چې دا زمونږ نه وو.
خو حمزه بابا اول مسلمان دی او موږ مسلمان ته احترام کوو او مسلمانانو ته احترام کوو، نه چې په دا فرقه یا هغه فرقه یا هغه فرقه وي. نو د حمزه بابا د عقیدې او اسلامیت په باب زموږ یو بل دوست او ورور یو غږیز پیغام را لېږلی چې موږ اورو چې څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمزه بابا دا عبدالستار شاه باچا جان نه بیعت کړی وو، په هغه وخت کې د اردو شاعري کوله، بیا د پښتو شاعري شروع کړه او د اهل بیت مینه او مسلک یې د خپل پیر نه واخیست. بیا چې کله د ولیکل چې وا حمزه رڼا شوه علی علی وایه، نو بیا زیاتې خلکو په ده باندې پتوی ورکړې چې دی شیعه دی. خو حقیقت چې کله کم څرګند شو خلک په دې وپوهېده چې اهل بیت د ایمان زړه دی، اهل بیت اهدنا صراط المستقیم دی، نو بیا خلک رو رو پوهېدل. حمزه بابا چې کله د علی کرم الله وجه الکریم په شان کې دا اولیکل او د اهل بیتو په ځای ولیکل، دا بیا د ابدال درجې ته ورسېده په باطن کې دی، یو ولی جوړ شو. نو بیا اوس یې دربار په هغه کې دی، په خیبر جلسه کې دی، خلوارګه کې ډېر غټ دربار دی، او همدارنګه دے دا خدای ولی پاتی شوی دا اہل بیت و محب پاتی شوی دی او خپل منزل تا رسید دی او دا خپل پیر سید جمال خپل پیر باچا جان چی ورتوی و پڑوگرے کی دربار دی عبدالقصار شاہ باچا دا دنے کامل اسا طبیعت کڑے ہوں او دیر وقت دا سرا پا صحبت کی پاتی شوی دی دے دا اللہ تعالی یو نیک بند ہوئی او دا عقیده چې وه او مسلک چې و دا بالکل صحیح و ځکه الله تعالی په ژوند هم عزت ورکړی و د مرګ نه بعد هم عزت ورکړی خدای جل جلاله هغو خلکو ته چې هغوی د اهل بیتو سره مینه کوي په دنیا کې هم عزت ورکوي او په آخرت کې هم عزت ورکوي لکه رحمان بابا وایي هر بهار ته لره خزان په دنیا شته دی خزان نه لري بهار د درویشانو دغه درویشان دي د اهل بیت و محبان دي نو خو فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم خبرې ورباندې وکړي ټکونه کې چې دی په خو په ښه نامه باندې یادېږي که هغه شیعه دی که هغه سنی دی که هغه هره ډله ده خو ده ته خلک په درانه نظر ګوري
ښه نو نور مونږ په دې اړه څه نه وایو هیله ده چې پوښتنه کوونکي ملګري به ډاډمن شوي او نور ملګري به هم د حمزه بابا په عقیدې او اسلامیت لا ښه پوه شوي
انشاءالله دا هم زموږ د یو بل ورور ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب هم د کربلا د غمیزې په مناسبت یو پیغام دی چې ګورو چې دورانی صاحب څه وایي
نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل عام تل حقوی چی کامیاب شی او میدان کې راشیخی نمبر یې د ژوند په امتحان کې یا فوټبال کرکټ کې بریالی شي په خشان کې یا د سیاست کرسی کړي خپل په ګمان کې خو نه بشي پیدا هیرو حسین په شان ته بل نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل هغه د شجاعت میدان کلفت په خپل لاس هغه د عبادت میدان کلفت په خپل لاس هغه د اطاعت میدان کلفت په خپل لاس هغه د هدایت میدان کلفت په خپل لاس نیت یې د الله او نغرض یې لرل بل نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل پریخود یې وطن خپل مسافر شول حسین هر یو امتحان کې داسې پر شول حسین دین یې کړ روخانه زکه لمر شول حسین زکه خدا هر چا د زړه سر شول حسین هر څه یې قربان کړل دا نکی کی په اٹکل نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل خدای ورته بدل په داسې شان کړل او عطا کړل ای سنت داغه په غم کې ویر جړه شو جنت واجب کی د یوې اوخ کې بدلا یو زیارت ثواب یې نه یو حج بلکې او یا هیر به ذکر ستانه شي د ژوند په یو محفل نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل دغه یو پښتنه میراثي ذهن ته بیا څنګه په یوې اوخ کې جنت کیږي عطا دغه یو پښتنه میراثي ذهن ته بیا څنګه په یوې اوخ کې جنت کیږي عطا یاد یو زیارت ثواب د حج شي په او یا ولې د ماتم او د زوار یتا جزا نه پوهېږم فکر کیم دغه دې څه چل نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل دی کسی تفام شو مشکل شو حل زما بحر العلوم تلی ورس بلور د سامرا ذهن یو مشغول و د حدیث په دی معنا سنگ بجنت شی د یوی اوخ کی جزا شاته نه پرغک یو عرب وکړو دی سه چل نشته په دنیا کې د حسین پشان اتل اس کو خدای حسین نه جوړ سید و شهدا کړي د جنت سوانانو د سردار لقب عطا کړي او دغه په غم کې مستحب ویر او جڑا کړي بیا د یوې اوخ کې په بدل جنت عطا کړي بیا هم د حسین د قربانې نشي بدل نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل هغه کس بجاړي حسین غم کې همیشه څوک چې وي د ظلم مخالف په زمانہ هیڅکله دشمن د دشمن نه کړي یاد تازه دغه غم د خدای سره د مینې نشانه او حق لیکه رحیمت نو تری جوړ بشی متل نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل
نشته په دنیا کې د حسین په شان اتل ډیر خو مولا کریم د دورانی سه په فکر او قلم نور هم رحمت او برکت نازل کړي ډیر پزله پور او لاکیکتا ډک شیر دی نو د محمد رحیم دورانی سه بیا هم ډیر ډیر من نکونو کم خو خوی دلته یو لنډه شان دماغلو بیا را ګرځو د خپل ملګرو نورو لیکونو ته
قدرمن دوستانو یو ځل بیا هر کلی کو ستاسو له حضور اوس هم راګرځو. جمیل صاحب د محرم د میاشتې او د کربلا د حماسې پاڅون د ځانګړنو په باب زموږ د یو بل ګران ورور او اوریدونکي او شاعر شاغلی زین الله حسن چې په زړه پورې شعر مشتره لیږي او وایي چې سره ګلونه رژېدل په کربلا کې، ارمانونه خخیتل په کربلا کې، د حسین د وینو سیل په کې روان شو، سیلابونه بهیدل په کربلا کې، د بیبیانو چیغې پورته شوې تر عرشه، اهل بیت چې قتلېدل په کربلا کې،
اهل بیت چې قتلېدل په کربلا کې،
آسمانونو کائناتو کې غوغا شوه، ماشومان چې ژړېدل په کربلا کې، د تنوینو کې گلگون په جام د عشق و لخپل ځان نه تیرېدل په کربلا کې، قربانی د خپل تن په اسلام ورکړه، په اسلام شهیدېدل په کربلا کې، د حق لارې کې د حق چیغې د حق به په سرونو لوبېدل په کربلا کې، چې سردار د شهدا پکې شهید شو څه انوار راوورېدل په کربلا کې.
ډېر ښه مېرمن فاطمی، د تنوینو کې ګلګون د پجام د عشق و له خپل ځانه تیرېدل په کربلا کې، د خپل ګران ورور ډېره ډېره مننه کوو د حسن صاحب. انشاءالله چې موږ سره به بیا هم په دغه ښایسته شعرونو سره ځي، نه یوازې د خپل دغه ګران ملګري بلکې د ټولو یارانو ډېره ډېره مننه کوو. په همدې ځای له خپلو عزیزانو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.